ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ و دا جگره را اطلون که ورزو که دوام عمومی اون خیلی افغانستان تا دکدوال د جوپو خوزیدو شایدان اوسو چلی بعد مرغه افغانستان با قطعا د کربتوب توان و نلری هیلمن یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلو میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اسرائیلو تیره شپه پر ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړی دي او د اسرائیلو صدر اعظم ویلي تر هغه به دا بریدونه دوام پیدا کړي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدیدونه نوي خونځا شوي. د ایران د پوځي مشرتابه لویه برخه په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. لا غیر د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو جګپوړی مشر عمومي قمندان حسین سلامی، ځمکنی قمندان او همدارنګه ګڼ نور چارواکي وژل شوي دي. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د مشر اسماعیل خانی په ارتباط لا تر اوسه څرګندونې او راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هغه په اړه هیڅ رپورټ نشته چې ژوندی دی که وژل شوی دی. د ایران رهبر علي خامنهای بیا د سخت انتقام خبره کړې ده. د په ایران باندې او د ایران په ګڼو تاسیساتو باندې د اسرائیلو د برید په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له کارپو ښاغلي ډاکټر عبیدالله برهانی سره مرکه کړې ده.
اسرائیلو ولې یو ناڅاپي برید وکړ او وایي چې دا برید واردمه خدای په ایران؟
عام خلک نو خبر نو دا بیا له مسله ده، اما دا د برید خبره خو د شل کالو نه راپاتې خواته وه او د برید ډېرو وخت نه د خپله اسرائیلو غوښتل چې یو طرف د برید کې همېشه دپاره د امریکا متحده ایالات د دې معنې ګرځېده او امریکا متحده ایالات کوشش تر اخره حده پورې کاوه چې مسایل د خبرو د میز له لارې نه حل فصل کړی شي. اما ایران فقط د وخت ضایع کېدو لپاره یا د وخت د اخیستلو لپاره د دې نه کار اخیسته او هغه څه چې باید ترسره شوي وای ترسره نکړل، بلکې دغه څو مذاکرات چې وشو کوم تقریبا ډېر بې نتیجې وو، ځکه چې ډېر هغه څه وو چې دوی غوښتل چې یا مذاکراتو کې امریکا او نړۍ بوخته کړي او دوی هماغه خپلو اهدافو ته لاسرسی ورسوي. دا هغه څه وو چې د اسرائیلو یې ورته زړه تنګ کړ. یو بل د اسرائیلو خپل داخلي مشکلات هم دي، ولو که په دې مسله کې په امریکا متحده ایالات تر اخره حده پورې ورسره ولاړه نه وه، اوس هم د امریکا متحده ایالات مستقیما د دې سره کوم دغه نه لرو، د تړاو نه لري په دې کې په دې برخه کې. اما د نتانیاهو مسله داخلي مسایلو په اړه ون باندې او د مذاکراتو نه د نهیلۍ په اساس باندې او ټوله منطقه هم د ایران د هغه څه نه چې په دې منطقه کې عباسي جګړې مخ په وړاندې ویلې ټول ترې تنګ شوي وو. اوس که تاسو ورته ګورئ د ایران
ډاکټر صاحب
هیڅوک ورسره کوم خواخوږي نه خي.
ډاکټر صاحب د دغه برید نه تقریبا څو ساعته مخکې ولسمشر ترامپ سپینه مړی کې وویل چې د برید احتمال شته او خودی ترجیح ورکوي چې ایران سره مسائل له ډیپلوماټیک لارې حل کړي او دای هم ویلی و چې غوړه به دا غنی چې ترڅو چې فرصت وي توافق ته د رسیدو لپاره کار تر واخیستل سي او اسرائیل لاس پکار نه سي چې خبر اورانه نشي. نو ځکه ویل کیږي چې برید دی ناڅاپي و ډیرو ته د توقع نه خارجو.
تقریبا تحرکات په منطقه کې بالکل واضح و حتی ایران هم پر دې باندې پوهېده چې دغه نن سبا کې دا مسله ترسره کیږي او که دوه نورې نقطې هم دا وي چې یو د دوی هغه څه و چې رښتیا هم ترامپ یعنې امریکا متحده ایالات نه غوښتل چې په دغه شکل باندې تمامه شي، ځکه هغوی غوښتل چې هغه څه چې په 2003 کې تقریبا د عراق په اتومي مسایلو کې مسله باندې تمام شو، بیا حالت شو دوی نه غوښتل چې دغه سیناریو بیا تکرار کړی شي. اما متاسفانه چې ایران د حزب الله یې نیولی دی د نورو مریشو د منځ وړلو لپاره وروسته هم دی دا تقریبا دغه نکړه کوم درس دی ونه کیسته. بیا هغه تفاهمات چې په دې سیمه کې په سیمه کې لوبغاړو سره دي، په دې کې هم د اوکراین موضوع ده چې امریکا متحده ایالات د سیمه ییزې نور لوبغاړي هم پکې شریک دي. دلته د منطقې نور تفاهمات به کېدی شي چې شوي وي، چې دا ځکه زه وایم چې دا د یو ناڅاپي مسله نه ده او دا کوم برید چې په دغه کلو حجم باندې وشو دا یو مرحله ای هم نه دی، دا ډېر د مخکې نه ورته تیاری شوی دی، څو مرحلو باندې وشو او روان هم دی لا تر اوسه پورې.
مننه ډاکټر صاحب. احتمال شته چې ایران په انتقامي برید لاس پورې کړي که دغه سه بریدونه او متقابل بریدونه وي منځنۍ ختیځ چیرته روان دی په کوم لوري؟
اگر که زه عسکری امنیتی دغه شادن کنه یم خو چې سره په دې وسانه حالات سګوري د پاکستان او د هند چې جګړه ولا لاقل یو څو میز تل خو په وخت باندې وستر خو څاکړل یا یو کار خو ورو ورزاوله دلته خو د دوی له خانه یو پټاک که هم نه دالو تیری نو دا سمانه ورکی چه دینا پستا ببیدا پلاته وی چه هر سیده دی فلچ کرای کلا 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 دیر طرفونه که زوم نوام دیر طرفونه دا وی چه دا ایران پخانی مثلا پا شعار و پا خود بو ولار و وسنی هم پا شعار ولار دا دوی دا دوی دا دوی نور چیر تا دا بغو سیگی چه دا دوی دا یا دفاع و که هاگه ایراق چه دوی دوی تا پیر نازیده اما غا عراق نه ټول د ازایل په مغلار سوق کړی شو تیارې په مغلار باندې د غشوی نو پاتې دلته چې شی ده چې سړی وویل چې ایران به کېدی شي چې په منځني ختیځ کې یو څه نور دغه وکړي دا رد عمل وښي دا ډېره مستبعده ګڼل کېږي، لکن کېدی شي چې ځینې حرکتونه وکړي د دې د خاطره چې على الاقل د خپل ملت ته ځان دغه کې وښي چې ولا موږ به یو څه وکړل. اما یو هغه څه دي چې د ایران ملت ته او د عربي نړۍ ته او دنیا ته دا یو شی واضح شو چې دغه حمله یوازې هوایي نه وه، دلته خو په ځمکني لحاظ باندې داخل کې ډېر هغه څه شوي وو چې دې ته دا تقریبا سازګاري شوی ده، یعنې دا چې په داخل کې څوک کسان دننه نه اوسېږي په دې ټولو امنیتي جهازونو کې نو دا به څه قسم تداوک
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وای له 100 میلیونو زیات افغانان په خپل واد کې د بیلابیلو لاملونو له امله خپل مینو بي ځای شوې دي. د یو ان ایچ سی آر تازه راپور خي چې افغانستان د هغو یوادونو په قطار کې دی چې تر ټولو ډیر کورنۍ بي ځای شوې یا دریم ځای کې دي. د غیداري د هم ویل چې د مال په ټوله نړۍ کې د جګړو او تریخوالي او زورونو له امله تر 22 میلیونو زیات خلک بي ځای شوې چې د تیرې یوې لسیزې په پرتله دوه چنده زیاتوالی خي. په افغانستان دننه د بیلابیلو لاملونو له امله یو شمېر بي ځای شوې د سرپناد نشټوالي په ګډون لګړو نور ستونزو شکایت لري او د مرستو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په دغه راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري چې ډېر کورنۍ بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12مه د غیداري په خپلوې پاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریه د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپنا په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله د کور د ویجاړېدو وروسته یې له ګوشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړې. د غشان د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې د تیر جمهوری نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ شوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
یعنی تقریبا دسی چې د لاسو رزمی کیږي چې کجې ماته یو میسي دغه وشه خو دا غي د نگان زبې پزان ویری د موکې چې ماته به دسی نمبر منځګون رااله چې مطلب ته څه کار ورته دا دغه برانه کیږي بس مګ به دی باندې ویری د ماته یو و میسي کړه چې مطلب تاسو مخکې نه مرته تو دغه بس ما بیا څه ونه ځکه چې اوس دی اوس یو کنه ته اوس ورسیږي نه بیا زبې پزان ویری د ماته اوس ورته بس خیر روان دي زنم زمو زمو
یو شمیر افغانان بیا د کورنی ته تاریخوالی له امله هم بي ځای سوي دي.
نو بیا وخه خبرې هغې چې دا غشت دا تا ولا بچما ته د خیر ته دوی نه میرنګي خیرات په ټول کما
د خېوی ولسوالۍ نه بي سود ته بي ځای سوي سایمي ازادي رادیو ته وویل
چې مې خو په خېوا کې وې ها هي سلونو باندې تل تل تپته او د دیوال چې د خجار په تر بخلا خلا کې جنگونه کنه کومه پر تر کې څه نه کول خو دې له کور تری خواله بیا چې نو کور مې دیوالونه نه کور مې نه هي سترانه ملته بیا وخه کړنه به تا ما بیا وخه مونږه کې دوه ماته جواب دې تر
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دا راپور داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زور زورګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یو ان ایچ سی آر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2025 کال له پایله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2024 کال کې 120 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2024 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9% زیاتوالی راغلی چې په ټکو شمیر یې له 3.5 میلیونو اوړي.
ستاسو له پیغامونو سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمنیم چی جوڑ و روغ بیاز دلمی آقا هلمن لین لحلمن که جاکی و لسوالی چخان لإسلامی امارات و لموسسات و چخان مقشتن داره چیز مج ولایت هلمن ولایت که جاکی و لسوالی کاریس کلی تا پلا دو کال کیجی چی مرستی نجراغلی دو کال لازیات هم کیجی شکاریس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی دبل یو زی دوغن او بیلاندی نجی لکه ده شکاریس ده چی و به فر دو نیم سو متر نو نمشتواله را خطلی ده از مش پا ولسوالی که دا سی رو دیامه دی او سین ده از مش رو بزی بلی خواه تلگیجی اول باید مش ولسوالی عباد سی وی پا ده او ببانی او ورپسی می گوشتنه داده چی مرستی نرازی از مش ده کلی خلق دیر ستلی دی او ده ماشان پر جوری واسه و قدرت نلری او به دو نلانی چی ده ده لس خرواره خوراکه کیجی را او د دراشه درې خروار څلور خروار سي نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي نور په خدای سپارم سلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري ډېر تکلیفات لري ډېر ستونزې لري همدا اوله ستونزه یې دا ده چې موږ سړک منځ سوی وو در اوس پرې کار نه دی شروع سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی وه بسته پاته سوې ده نو چې والا عالم چې څنګه ده موږ غږ در وو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ نوې ستونزه د هغه ده زموږ سړک زموږ شپخانه کې را جوړه سي ستاسو څخه ډېره مننه حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول بر تر وغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بم پتن می یوزله به هم تاسو ټول ته شرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر استاد دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندي موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښ پړمل ماتر لاس کو درنو غلالی زکون کو زمر استاد د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکه سرایا ترزی اړوند و موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک وسه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن ما بلکې د دې ترڅنګ د افغانو شوزو د دود کلتور او فرهنګ لپاره هم ستر خدمتونه سرته رسولي و نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلې افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړی دي هله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړی نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو خو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده ولو چې زرغونه انا څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی ولو چې زرغونه انا څوک ده زرغونه انا د لوی احمد شاه بابا مور او په هټه الکوزی و د خپل وخت یو پوها او هوشاره میرمن و. د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمد شاه بابا روزنه یې په کوچنیوالی کړی و بلکې په لویوالی کې هم. کله چې احمد شاه بابا د یوې لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوشارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند لولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمد شاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمد شاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوشارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمد شاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمد شاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د هوشاري مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال د احمد شاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمد شاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمد شاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمد شاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملي کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکول لسی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه ورسته احمد شاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک د نتیجې ته ورسېدل تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه راوګرځوي تر څو د دغه قلعه څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده ځکهونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو، په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچیر تاسو دغه چارزینی پیژنی، دغه چارزینو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړ شوی ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمد شاه بابا راوغواړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي، په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي، به یوازې ازه او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر شي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمد شاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید دا یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې، ټول افغانان چې دي په دې خاره چې ژوند کې وي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلعه چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې قلعه څخه بهر کوم کسان چې دي کوم افغانان چې دي کوم نور خوندې اورونه چې دي آیا ته په هغه په دی دیوالونو او په دی خندکونو وساتې کله چې احمد شاه بابا دغه خبري واورېدل نو احمد شاه بابا ته دا یادونه وکړه لوي ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونکړي او ته باید داسې انتظار ونکړي تر څو هغوی ستا تر کلا پر راورسیږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دینه چې هغوی تا ته ځانه ورسي ستا تر سرحدونه راتیر سي ته باید د هغوی دپاره امرګي ونیسي او هغوی دې ته پرې نږدي تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دي چې په 1400 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاښ په دروغو کندهار ته راورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دی مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندنی مفکرې د باندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اوه غټ دیوالونه او اوه دنې خندکونه جوړ کړي وای د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړ چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټول له منځه څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده خو زه په دې باندې باور لرم ډاډه یم چې زما زوی احمد خان احمد خان ځان وژني خو هیڅ کله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زجدو او مړینې نیټه نامعلومه ده خو دومره ښکاریږي چې په 1400 هجری کال یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې و دا دروغ ثابت شوله او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون شو نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1400 هجری کال کې د کندهار ښار جوړېدې نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1400 کال کې کله چې د کندهار نوې تهداب شو دل کې دي کندهار په نوې بڑا او نوې ډیزاین سره جوړېدې نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهي په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1400 کال کې وفات شوی نو د دې مېرمنې وفات د 1400 هجری کلونو ترمنځ واقع شوې ده. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه د کی معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1400 هجری کال کې وفات شوی دي او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1400 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دغه دوه کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1415 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1480 هجري کال پر شاوخوا او پات شوی وي نو دې پیلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېرې موږ د داس و بلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه راوخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1415 کال کې پیدا شوی دی او په 1418 کال کې او پات شوی دی نو کچیر دغه شاوخوا دغه نیټه موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي او ورسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورته سپارل شوی دی. استاد عبدالرؤوف بینوا په خپل کتاب پښتنی مېرمنې یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو وو په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بلل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمدشاه بابا چې دی. د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی. هم دغه رنګه د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بینوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور و بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي او هم چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی وو. همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هله ده چې یو څه زده کړي اوسېږي او په یو څه پوسي وياست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هله ده چې خسته شي وبنئ تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړو صحت مند او سړی د صحت چمې بم پتن می درنو وګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مېرمن اروندی ورو تاسو با افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را وګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغه د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنه او خوشوز د کوم کله لپاره مې د همدغه سیاحت لري افغان قهرمان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من د انچ د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنه زكون کوم مطلب دي چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول خوشو او کلی زكون کو صحیح لرم چې خپل ټول درسي مواد خپل ځانو سره چمتو ولري تر څو د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلي او هېر دي نیو درنه زكون کوم مطلب دي چې تاسو لوست سی تاسو ټول درانه ځکهونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري ځکه دا کوم موضوعګان چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکشي او اتلې افغان مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره فهملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکه لور. بیبی زینب بیبی د چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوونکی میرویس نیکه لور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور و چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مقشو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې و ډیره حساسه و، ځکه میرویس خان هوتکی د ډیرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنی د سلطنت په دوران کې له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نیوازی دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډیره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنی د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمی میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمه میلادي پیړۍ کې په لومړني دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړ کړي او د هغوی سلطنت پر رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنی زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند فلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. هم چې نن زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول. زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډیره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنی زینب بی بی د یوې ښځینې د یو افغاني مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جمعیت چې وه ډیره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوباوه او خپل استعداد یې ټول ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغان ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کابل کې، د دې ترڅنګ هم چې نن زینب بی بی د افغان ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول. زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغه د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنۍ یو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو ترڅنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې د خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دوست دوته ډیر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډیره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړني ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینهوو ترڅنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډیر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټول خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان ترڅنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې ترڅنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې اغیزې. زینب بی بی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکو نسلونو اغیزې. زینب بی بی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي، او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنې زینب بی بی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینه. د زینب بی بی د مړینې د کیک وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې محورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بی بی د مړینې اړوند ولو چې زینب بی بی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بی بی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو ترڅنګ چې تیر کړی دی، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بی بی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کېږي، او یو محوري سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسی موضوع اړوند یو څه زده کړی وو سی جی دا اوس مړه تاسو د نن ورځې لوست کوم چې مړه تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پیژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخې کې درنو زده کوونکو تاسو لپاره تاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. تاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې وو. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 200